درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1404 دی، د لړم یا عقرب لسمه او د 2015 میلادي کال د نومبر لومړۍ. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د اقتصادي پرمختګ لپاره له افغانستان سره د منځنۍ آسیا د اقتصادي اړیکو په باب د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د غوښتنې او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان حکومت وی لژمنی سره سم بل لوی جرګه راوغوړي. د ملګرو ملتو سرمنشي وی د سوریې د ولسمشر پر سر اختلاف باید د خبرو خنډ نشي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د سفر په لړ کې له قرغیز چارواکو سره ولیدل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وی له شویش منی سره سم بل لوی جرګه راوغوړي او په اساسي قانون کې به بدلون راشي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل، موږ نهایي هڅې کوو چې لوی جرګه زموږ له ژمنو سره سم جوړه شي، خو اوس مخکې تر وخته چې د جوړېدو د نیټې په اړه څه ووایو. پرون جهادي قمندانانو په یوه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه، له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دې دا جرګه جوړه کړي. د ملي وحدت د حکومت د موافقې د دوهمې مادې له مخې باید حکومت په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستو په ترڅ کې د صدارت د چوکۍ د رامنځته کېدو لپاره په دوو کلونو کې لویه جرګه راوبولي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل شوي دي. په سرپل کې د پولیسو ویاند علي اکبر اندرابي وویل، یرغمل کوونکو څلور ماشومان په بلخاب ولسوالۍ کې برمته کړي وو، خو امنیتي ځواکونو پرون د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان وژغورل. د اندرابي په وینا، یرغمل کوونکي تښتیدلي او د هغوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي. له بلې خوا په جوزجان کې یوه چارواکي وویل طالبانو په قوشتېپه ولسوالۍ کې څلور تنه په دې تور له ځان سره ولیدي چې زامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر سمنوال عبدالحفیظ خاشي وویل، دا کسان تېره شپه له جرقدوغ کلي څخه وتښتول شول. خاشي زیاته کړه، د سیمې اوسیدونکي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړتوب دا کسان له طالبانو راخوشي کړي. په عین وخت کې د جرقدوغ په کلي کې د سیمه ایزو پولیسو قماندان شیر علي وای، کوم کسان چې طالبانو له ځان سره بیولې دي، د هغوی زامن دوه کاله مخکې په ملي اردو کې وو او اوس یې ترخیص اخیستی دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر چارواکي وایي د هغې روسي الوتکه چې پرون د دغه هیواد په سینا ټاپو کې ولویده، د 130 تنو مړي موندل شوي دي. د روسیې د هوایي شرکت د الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرزبورګ ته روانه وه. په دې اړه تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ آسیا د هیوادونو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیگ اتمبایف سره وکتل. جان کیری د قرغیزستان ولسمشر ته په دغه هیواد کې د وروستیو پارلماني انتخاباتو مبارکي ورکړه. نړیوالو څارونکو ویلي دي چې دا انتخابات عادلانه ترسره شول. جان کیری د قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیر ارلان عبداللایف سره هم وکتل او له هغه سره ګډې خبري غونډې ته وویل. موش پورا باور لرو چې د دې سیمې سیاستونه، یعنی د منځنۍ آسیا سیاستونه، دې ته ضرورت نه لري چې د چین، روسیې او امریکا او یا د تجارتي ډلو تر اغېز لاندې راشي. دا یویشتمه پیړۍ ده، دا بېله زمانه ده. ټول دې ته لیواله یو چې وکولی شو په بېلابېلو برخو کې سوداګري وکړو. تمنه چې جان کیری ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته هم لاړ شي. پولیس وایي د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د سیکولر کتابونو یو خبرونکي په چاقوونو وژل شوی او درې تنه نور د دو سیکولر وی بلاګ لیکونکو په ګډون ټپیان شوي دي. د پولیسو یو وایاند وویل، د جګری تیب پر کاشونی د خبرندوی ټولنې د مشر فیصل عارفین دیپان مړی د شپې لخوا د خپل کار په دفتر کې اومندل شو. تر دې پیښې مخکې په یو بل خبرونکي او دوه ویب لاګ لیکونکو د شوت هوسوار په خبرندوی ټولنه کې ناپیژاندو وسلوالو ډزې وکړې او په چاقو یې ووهل چې دغه کسان اوس په روغتون کې بستر دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وای د سوریه د ولسمشر بشار اسد پر سر اختلافات باید د سوریه د شخړو د هواري لپاره د نویو خبرو د لارې خند نشي. بان کی مون تیر ورځ خبري اعلان تو ول د ویانا خبرو ته هیله مند، خو د سولې خبري باید د یو سړي د راتلونکو پر سر ونه درول شي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړ چې د ده په باور دا د سوریه په خلکو پورې اړه لري چې د ولسمشر بشار اسد د راتلونکو په اړه څه پریکړه کوي. او په زرګونو اسرائیلیان تیر ورځ د تل ابیب په مرکزي سیمه کې راغون شول او د اسرائیل د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین تلنی ولمانځه. رابین د سولې غوښتنه کوله او شل کال مخکې وغوښتل. د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن نږدې 40,000 کسانو ته وینا وکړه او د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما دې غونډې ته د ویډیو له لارې پیغام وړاندې کړ.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان وریځ وی د تودوخه لوړ درجه 19.8، په مزار شریف کې آسمان وریځ د تودوخه لوړ درجه 14.8، په هرات کې آسمان وریځ د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخه لوړ درجه 14.3، کندهار آسمان برګ د تودوخه لوړ درجه 28.8، جلال آباد آسمان برګ د تودوخه لوړ درجه 28.8، ګردیز آسمان وریځ د تودوخه لوړ درجه 14.4، او په بامیان کې به هم آسمان وریځ وی د تودوخه لوړ درجه 14.1.
و بجې او و دقیقې شوې د ساري رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي او د ماښام تر 2 بجو په منځري صفه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. د افغانستان د ولسمشر وایند وایي د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت جوړ شي. د سولې عالی شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لسمندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې کوي.
د ولسمشر غنی د حکومت یو جکپوري چارواکي د سولې خبرې د پاکستان د ګټو لپاره موقع بولي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو رسپانو کې کتنه کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر حقوق اقتصادي لارو چارو خبري کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي. جان کیری به له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د غازو پر پروژې خبري وکړي او پرونی د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په لومړی ورځ په قرغیزستان کې د آسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جان کیری وویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټول سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه ایجنډا لرلی شو. د دې موضوع تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د څلور ورځني سفر په لومړی ورځ د قرغیزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کیری تیر ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزی آسیا د بشکک په مرکزی پوهنتون کې برابر کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې وخت لري د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جان کیری د منځنۍ آسیا د 15 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جانکیری وزیر خارجه
د بهرنیو چارو د وزیر جانکیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمدچې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال ترکمن چارواکو سره د ټاپی د غازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډي لاري د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 215 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپی د پروژې کارونه به راتلونکي میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي دوام کوي. همدارس د ازادي رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام اوریدل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به پر خپل وخت دایر شي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي د جرګې جوړولو ته ژمن دي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمي د دې جرګې د کرنې ټیپ حق له څه نه وویل، خو دا یې تایید کړ چې ولسمشر د دې جرګې د دایرېدو لپاره چمتو دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
جمهوری ریاست دا اساسی قانون د لوی جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې خودلې مخکې له وخت غني. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل دا جرګه بل خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
موږ تر روسي هدا هڅه کوو چې لوی جرګه زموږ له ژمنو سره سم جوړ شي، خو اوس مخکې له وخت ده چې د دایرې دوه د نیټې پاړی څو وایو.
د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې ماده لمخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دو کلونو پورې لویه جرګه جوړ کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدراعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله کېږي د ریاست اجرایي خپل مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر په دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته چې په ملک روان دي دې ته د پای ټکی کېږي.
بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلی.
په یاد لرئ چې نن یکشنبه ده او د یکشنبې په ورځ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن په دې خپرونه کې په دې موضوع ستاسو نظرونه اورو چې د سولې عالي شورا کار تر څه حده پورې بریالی او اغېزمن دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او همدارس ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبري کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي. د افغانستان حکومت ویل شوې ژمنې سره سم به لوی جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راشي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل شوي دي. په جوزجان کې یو چارواکي وویل طالبانو په قوشتېپه ولسوالۍ کې څلور تنه په دې تور له ځان سره بیولي او یرغمل کړي چې زامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د مصر چارواکي وایي د هغې روسي الوتکې چې پرون د دغه هیواد په سینا ټاپو کې ولوېده د یو سلو شل تنو مړي یې موندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ آسیا د هیوادونو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایف سره ولیدل. پولیس وایي د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د سیکولر کتابونو یو خپرونکی په چاقو وژل شوی دی او درې تنه نور د دو سیکولر وی بلاګ لیکونکو په ګډون ټپیان شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمشي بان کی مون وای د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر سر اختلاف باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نویو خبرو د لارې خان نشي. تاسو زموږ غږ لازاري رادیو اوري. د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. خو اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو د حملو او د هغو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مقاومت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د طالبانو حملې ځپي، طالبانو همزمانه د جګړې څو جبهې پرانی استری. د نیویارک ټایمز پر اساس طالبانو په هلمند کې د ولایت د مرکز تر 15 کیلومتري پورې پرمختګ وکړ او تقریبا ورته وضعیت په اوروزګان کې رامنځته کړ. خو افغان امنیتي ځواکونه وتوانیدل چې طالبان په شاوتن بوي. لا هم طالبان په یو شمېر ولسوالیو کې چې په ورستوي کې نیولې یا یې پرمختګ پکې کړی مقاومت ته دوام ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم په داسې ولسوالیو کې یو هم د هلمند نادالی ولسوالی ده چې د ولایت مرکز لشکرګاه ته نږدې ده او امنیتي ځواکونه له یوې اونۍ جګړې سره سره نه دي توانېدلې چې طالبان ورڅخه وباسي. د ورسپانی په نظر د هلمند کنټرول تر دې ډیر چې ستراتیژیک وي زیات اقتصادي اهمیت لري. د ملګرو ملتولو احصایو سره سم د افغانستان د ټولو تریاکو تقریبا نیمایی په هلمند کې تولیدیږي. نیویارک ټایمز ته د پولیسو یو قومندان ویلي چې د نادالی ولسوالۍ د تیرو څو ورځو په جګړو کې له 500 تر 600 پولیس وژل شوي دي. ورسپانی ته ځینو نورو افغان امنیتي سرتیرو ویلي چې ش وسله مهمات او تیل نه لري. په اوروزګان کې یو پوځي بیا ویلي چې اوس تر دوی د طالبانو وسلې مدرن دي. ځینې نور ویلي چې له هوایي او لوجستیکي ملاتړ به برخې دي. نیویارک ټایمز په اوروزګان، کندهار او هلمند کې له بیلابیلو پولیسو او د اردو له سرتیرو سره خبرې کړې او ویلي دي چې هغوی نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. او واشنگتن پوسټ ورسپانی بیا لیکلی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لکه چې د هیواد مشي په غاړه اخیسته هوسا ژوند نه دی لیدلی. ورسپانه کاږي د ولسمشر غنی حکومت د طالبانو د فعالیت له زیاتېدو د اسلامي دولت د وسطوالي ډلې له ډېریدونکو حضور سره مخامخ دی. ورسپانه د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د افغانانو د مایوسۍ یادونه هم کړې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي حکومت باید د دې شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږي او واحد کړي. د سولې شورا سرپرست وایي په تیرو 15 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې مختتلې او همدا سبب دی چې مؤثریت یې کم و. په دې اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالی شورا جوړښت نوی او صلاحیت زیات شي. د سولې عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثره نه وي چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلی مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لسمانډې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې بوځي. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودې. هر کې ریاست جمهوریت به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملي به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تېره اونۍ د سولې د راتلونکو په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبان منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګیدلي. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستانی خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندی جدي
د ایوای رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډېره لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یو روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلې او له اراده پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
د سولې د عالي شورا د کار او اقدامات په اړه که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له اتمو تر نهه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدغه وخت مایکروفون ستاسو خبرونه وي. په داسې حال کې چې د سولې عالي شورا نور وخت غواړي، له بلې خوا د افغانستان د اصلاحاتو او شی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان د ګټو د تامین لپاره یو موقع ده. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې یو شمېر خبریالانو ته وویل چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. په دې موضوع د یوسف خان ځدران راپور واوري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تامینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تامین لپاره د فرصت لټول دي.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دی وی اتراغ چې پاکستانیان خپل اهداف او ګټو ته ونرسيږي دا جنگ نه پریږدي. او دا مساله چې د طالبانو سره سوله کاملا یو غیر معقول خبره ده. دا یوازې د پاکستانیانو د ګټو د تامین لپاره یو فرصت دی. د یوې مزدوري او ترګر ډله سره سوله د نړۍ په هیڅ کوم ځای کې نه ده شوی. زمونږ په یواد کې روان جنگ له پاکستانیانو سره جګړه ده، نه د طالبانو سره. نو بنا اندغه جنگ به زمونږ په یواد کې یو جنگ وي. ښاغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یو اوږد جنگ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې ویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډېره په خپلو خبرو کې له هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کېدای شي چې پاکستان د ترګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسیدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریس کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغسې شه حالاتو کې افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت په کار دی، یو سیاسي ذکاوت په دې معنی باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړي، او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي.
خبری مجله اور
په مصر کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه تحقیقات روان دي. د دې موضوع په اړه احمد شبر تفصیل وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 224 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلۍ روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی و وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې د الوتکې تور بکس یې موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي.
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرسبورګ ته تیره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف وویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف وویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 340 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
د ژوند رنگونه
بیا چې تاسو قراته وای چې د زین کورنیو کې کنه د لنګور د خواخې ترمنز ډیر زیات رقابتونه ډیر خپل منځ کې جګړه جګړه کوي. تاسو به منګورګان لري، تاسو سره خمرې لري، کور کې سره منګورګان سره ناست ولاړه لري.
مونږ شکر دې ډیر خراب یا لري، مونږ ننګور ډیر خخه زده او خراب یا سره کاندې وسم د خارج نه راغلي دا او دومره په مونږ باندې ګران ده چې خپل تم ډیر شپې ونه کړ په دې خاطر راغلل ته چې مونږ یادې دو کنه چې خارج سره لرس هغه بیا خخه څکې نو خلک څکې خو مسخد مونږ سره ډیر خدا مونږ مر سره ډیر خې او بچان خرابانی ګراندی از مونږ خې عزت کا خ قدر مکاندې چې وخت منځ شي جانی مزرته خوري او وره تک دی چې 14 کړو مسخد نو دغه مزون دی دغه ساته مونږ خبر سره ځکه چې د سید مور او د پلار ارمان دی نه دی کړای او چې دا څومره خدا عمر مونږ مر سره
یعنی تاسو خبرو نس معلومیږي چې دواړه خوای بیت خې مونږ خې هم خوخه خې
کړ دواړه خې وو خو مونږ کس نه دی ور سره کړ چې تر اغلی مونږ تاسو سره کس کړو چې تا یو بد کار کړې مونږ د زوی ته وي او تاسو سره داسې بد خلافی وکړو دغه مونګه مله دی ور سره کړی دی مر سره نه لیکړی بس خو دوړو طرف از مونګه ځون خدای
تاسو څنګه وای کله چې لومړی مو ودی دلې کنه دا یو ویره یو انجلار انجلی سره چی مثلا بعض خلکو چې خواخه ده خو سر ده کړی سي بعض کورانه ته لور ته سي غور کوي چې بيدار شې خواخه در باندې زور نه یو دا د خبرې تاسو څنګه وای
امید نه دي تیر سوې د پخوانه مونګ د خپل مور ویل چې تاسو نه د خواخه خپنسي نو ضرور نه خپنسي کور کې هغه رقم ز مونګه خواخه مونګه خصاتلی مونږ ته خزون را کړی یو ساده ځون مونږ تیر کړی دی خو خزوندم تیر کړه دی او فامیلم دی یخه خپامل دی زمنګ د خوخ نه منګ نه خپاسوی منګ نه نګور نه خپاسوی
او تاسو په نظر مثلا کنه کای ونجلی کم کور ته چیزی واده شي عمل ته خوخ خسر خپل مور پلار وګړي یعنی وای چې خو مده مور په کور نه نور راغلم دغه خپل کور شو کاوی سره خرابې او کتاب څومره خی کنه نسبت دینه چې دا کاستو کینه وکي
نه اس کاستو کینم سره نه کړی دا نه خبر از موږ من سره غلی دا خوشاله زوندم سره تیر کړی هغه سمغه دوم زړی خزی دی چې د سنه خامی دی خامی تو بم تیر سوا خدا اول از داخیر پوری من خزون تیر کرده
او تاسو څنګه خپل لورګانو ته مثلا کله چې دیږي ذهنیت ورکوي د خوخي خسر باره کې ډاډګیری نه ورکوي چې هغه د ستلې کومور پلار دی څور ته وای
منګه چې لور اده کې من ورته چې خوخي د نه خپنسي خسر د نه خپنسي پامل د نه خپنسي کوشش وکړه چې خزون پکې تیر کړي خپل لور ته دغه رقم یا
بس ډیره زیاته مننه بیا چې خوشاله اوسې
داو د ژوند رنگونه تاسو اوریدونکو دي هم خدای خوشاله لري زموږ خبرونه دوام لري اوس په بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی
تشکر میکنم و سلام عرض میکنم برای هر یکتان صبحتان بخیر و به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین 7:30 دقیقه به وقت کابل شد من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 10 ماه عقرب سال 1394 هجری شمسی است که برابر میشد با اول ماه نوامبر سال 2015 میلادی. وزیر خارجه امریکا در سفرش به آسیای میانه در مورد وضعیت در افغانستان با رهبران کشورهای منطقه گفتگو کرده است. این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها حکومت افغانستان میگوید بر اساس تعهد قبلی لوی جرگه برگزار قانون اساسی تعدیل خواهد شد. مقامات سرپل میگویند 4 کودک در این ولایت از چنگ ربایندگان آزاد شدند. و وزیر خارجه امریکا در جریان سفرش به آسیای میانه با رئیس جمهور قرغزستان دیدن کرد. مشروع خبرها حکومت افغانستان میگوید بر اساس تعهد قبلی لوی جرگه برگزار قانون اساسی تعدیل خواهد شد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی زمان برگزاری لوی جرگه را مشخص نساخت. آقای هاشمی افزود این جرگه امانگونه که رهبران حکومت وحدت ملی از برگزاری آن به مردم تعهد دادند برگزار خواهد شد. در این میان شورای قماندانان جهادی روز شنبه در کابل خواهان برگزاری لوی جرگه به هدف تعدیل قانون اساسی افغانستان شد. بر اساس توافق ایجاد حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور وعده کرده که در 2 سال نخست کار حکومت، لوی جرگه را به هدف بحث در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد سمت صدراعظم اجرایی برگزار خواهد کرد. مقامات سرپل میگویند 4 کودک در این ولایت از چنگ ربایندگان آزاد شدند. علی اکبر اندرابی سخنگوی پلیس سرپل گفت که قاچاقچیان انسان 4 کودک را از مربوطات ولسوالی بلخاب ربودند اما نیروهای امنیتی حوالی ساعت 11 پیش از چاشت روز شنبه در مسیر راه ولایت سرپل آنان را نجات دادند. به گفته آقای اندرابی ربایندگان فرار کردند و تلاش برای گرفتاریشان ادامه دارد. در این حال خانواده های این کودکان خواستند که عاملان این رویداد بازداشت و مجازات شوند. یک مقام محلی در ولایت جوزجان میگوید طالبان 4 تن از باشندگان قریه جرقدق ولسوالی قوشتیپه را به اتهام همکاری پسرانشان با نیروهای امنیتی با خود بردند. سمونوال عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان گفت این افراد شب گذشته از قریه جرقدق ربوده شدند. خاشی افزود مخالفان این افراد را به اتهام اجرایی وظایف پسرانشان در صفوف نیروهای امنیتی با خود بردند. او افزود که سرنوشت این افراد اطلاعی در دست نیست اما باشندگان محل همراه با بزرگان میخواهند با میانجیگری این افراد را از چنگ طالبان آزاد سازند. در این حال شیرعلی قمندان پلیس محلی در قریه جرقدق ولایت جوزجان میگوید افراد را که طالبان با خود بردند کسانی هستند که پسرانشان 2 سال پیش در ترکیب نیروهای اردوی ملی اجرایی وظیفه می کردند و اکنون ترخیص گرفتند. طالبان تا اکنون در مورد این قضیه ابراز نظر نکردند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. وزیر خارجه امریکا سرگرم دیدار از کشورهای آسیای میانه است. جان کری در آغاز سفر 4 روزش روز شنبه با الماسبیک آتمبایوف رئیس جمهور قرغزستان دیدار کرد. کری برگزاری انتخابات پارلمانی در قزاقستان را که از سوی ناظران بین المللی آزاد و عادلانه خوانده شده و آتمبایوف مبارک باد گفت. سپس او در دیدار با همتای قرغزش ارلان عبدالایوف گفت که واشنگتن از استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قرغزستان قاطعانه حمایت میکند.
We believe very strongly that
ما قویان اعتقاد داریم که سیاست های این منطقه یعنی آسیای میانه نیاز به این ندارد که با انتخاب میان چین و روسیه و ایالات متحده و گروه های تجاری تحت سلطه قرار گیرد، بلکه این قرن 21 زمان متفاوت است. ما علاقه مندیم که بتوانیم در تمام جهت ها در بخش های گوناگون تجارت کنیم. قرار است کاری از ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز دیدن کند. پلیس میگوید در حمله های جداگانه در داکا پایتخت بنگلادش یک ناشر کتاب‌های سکولار با ضربات چاقو کشته شده و 3 تن دیگر به شمول 2 وبلاگ‌نویس سکولار زخمی شدند. یک سخنگوی پلیس گفت جسد فیصل عارفین دیپان رئیس یکی از مراکز ناشر ناوقت شب از داخل دفتر کارش پیدا شد. پیش از این رویداد یک ناشر 2 وبلاگ‌نویس دیگر از سوی مهاجمان ناشناس مورد تیراندازی و ضربات چاقو قرار گرفتند و اکنون در شفاخانه بستری هستند. هر دو ناشر آثار اوجیت رای وبلاگ‌نویس بنگلادشی آمریکایی را که در ماه فوریه در داکا با ضرب چاقو کشته شده بود نشر کردند. و هزاران اسرائیلی با تجمع در تل ابیب از سالگرد کشته شدن اسحاق رابین صدر اعظم پیشین اسرائیل یاد بود به عمل آوردند. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با تقریبا 40,000 اشتراک کننده سخنرانی کرد و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با آنها پیام ویدیویی فرستاد. اسحاق رابین در 4 ماه نوامبر سال 1995 میلادی از طرف یک یهودی افراطی کشته شد. خبرها را شنیدین، حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3، آسمان ابری، امکان بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 8، آسمان قسمت ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 8، آسمان قسمت ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4، آسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان ابری.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. این هم سرخط داشته های این مجله خبری. وزیر خارجه امریکا در سفرش به آسیای میانه نقش کشورهای منطقه را برای افغانستان با اهمیت دانسته است. ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکند که لویه جرگه قانون اساسی به وقت و زمانش برگزار خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان گفته که حکومت باید در ساختار این شورا تغییر بیاورد. تحقیق در مورد سقوط طیاره مسافربری روسیه در منطقه سینا در مصر ادامه دارد. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهم داشت به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان. خانواده های پناهجویان از نارامی عزیزانشان در بیرون از کشور سخن میگویند.
از برادرای برادرزادم که جوانا و بیچاره فوکلته خوان چی خوان دیدن چه بسیار بیکار بسیار مشان با پیسه مونتاژ چندش گرفته و چندش اموجام نارام هستن.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. وزیر خارجه آمریکا در سفرش به آسیای میانه در مورد وضعیت در افغانستان صحبت کرده. جان کری در دیدار با مقام های قرقیزستان نقش این کشور را در افغانستان با اهمیت خوانده است. سفر کری به 5 کشور آسیای میانه از لحاظ اقتصادی برای افغانستان از چی اهمیت میتواند برخوردار باشد؟ مصطفی صدیقی در مورد گزارش را تهیه کرده.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در نخستین روز سفر 4 روزه‌اش به 5 کشور آسیای مرکزی در دیدار با مقام‌های قرقیزستان در باره وضعیت افغانستان صحبت کرده است. کری در نشست خبری مشترک با همتای قرقیزش ایرلان عبدالدایف روز شنبه در شهر بشکک گفت:
The foreign minister and I also discussed the situation
وزیر خارجه قرقیزستان و من بیشتر در مورد وضعیت در افغانستان صحبت کردیم، جایی که جمهوری قرقیزستان از مدت طولانی نقش مهم بازی کرده است و نیز از صدها محصل افغان برای تحصیل در پوانتون امریکایی آسیای میانه در بشکک استقبال کرده است. کری با ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان نیز می رود. قرار است او امروز برای اشتراک در نشست وزیران خارجه پنج کشور آسیای مرکزی وارد شهر سمرقند در ازبکستان شود، شهری که زمان از آن راه ابریشم می گذشت. سید مسعود، استاد فاکولته اقتصاد پوانتون کابل، سفر آقای کری با آسیای مرکزی را از لحاظ اقتصادی برای افغانستان با اهمیت می داند. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی شام شنبه گفت:
آمدن جان کری وزیر خارجه علاوه از اینکه با آسیای میانه را وصل میکنه از طریق تواصل با جنوب آسیا، افغانستان را وصل میکنه از طریق خط لاجورد و سهولتهایی که لاجورد ایجاد میکنه برای اروپا و مدیترانه. فکر میکنم از لحاظ اقتصادی بسیار برای ما مهم است.
راه لاجورد از قدیمی ترین راه های تجارتی است که لاجورد بدخشان از طریق آن با آسیای مرکزی و اروپا راه میافته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان آن را کوتاه ترین، ارزان ترین و مسئول ترین راه های تجارتی برای افغانستان خوانده است. در پهلوی آن پایپلاینی که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال بدهد نیز از لحاظ اقتصادی برای افغانستان مهم است. انتظار می رود کری در جریان سفرش به ترکمنستان از پروژه گاز موسوم به تاپی نیز ستایش کند. پایپلاین گاز به طول 1800 کیلومتر انتظار می رود گاز ترکمنستان را از راه تورغوندی هرات به فرا و قندهار و از آنجا به پاکستان و هند انتقال دهد. مقام های افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند توافق کردند که کار ساختمان این پروژه که بیش از 10 میلیارد دلار هزینه برمی دارد سال آینده میلادی آغاز و تا سال 2007 میلادی تکمیل خواهد شد. به اساس گزارش ها کشورهای آسیای مرکزی که رشد اقتصادیشان در حال حاضر کاهش یافته نگرانند که با خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان دلچسپی واشنگتن به کشورهای منطقه کمرنگ خواهد شد. اما کری با نگاه خوشبینانه به آینده ابراز امیدواری کرده که در نشست موسوم به قلب آسیا که در ماه دسامبر در اسلام آباد برگزار خواهد شد راه برای پیشرفت در زمینه یک آجندای اقتصادی منطقه جامع بازتر خواهد شد. رادیو آزادی.
هفت و 42 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکند که لویه جرگه قانون اساسی به وقت و زمانش برگزار خواهد شد و رهبران حکومت افغانستان به برگزاری آن تعهد کامل دارند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، هرچند درباره زمان برگزاری لویه جرگه قانون اساسی چیز نمیگوید، اما تاکید میورزد که رئیس جمهور برای برگزاری آن آماده است. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات میدهد.
گذر بیش از یک سال از کارکرد حکومت وحدت ملی و روزهایی که به گفته بسیاری ها حکومت افغانستان باید برای برگزاری لویه جرگه که در آن قانون اساسی تعدیل و نظام ریاستی به نظام صدارتی تغییر می کند آمادگی می گرفت. اما تا هنوز زمان برگزاری این جرگه روشن نیست. ریاست جمهوری هرچند به برگزاری لویه جرگه قانون اساسی تاکید می کند، اما مشخص ساختن زمان برگزاری آن را پیش از وقت می داند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه در تماس تلفنی به رادیو زدی گفت که این جرگه همان گونه که رهبران حکومت وحدت ملی از برگزاری آن به مردم تعهد دادند برگزار خواهد شد.
ما تلاش نهایی خود را میکنیم تا جرگه به مون قسم برگزار شود که ما به او تعهد بودم، ولی اناس پیش از وقت است. ما حتی کوچکترین تغییر است به این قسمت نیش بیم.
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی و بر بنیاد بند دوم توافقنامه‌ای که میان هر دو رهبر حکومت امضا شده است، در جریان دو سال باید لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی افغانستان برگزار گردد. در این جرگه که گفته می شود با تعدیل قانون اساسی نظام ریاستی به صدارتی و رئیس اجرایه به حیث صدر اعظم کارهایش را به پیش خواهد برد، بزرگان از سراسر کشور فیصله خوان کرد. با این همه شماری از کارشناسان می گویند حکومت افغانستان به خاطر هراس از ناکارایی‌هایش در جریان بیشتر از یک سال گذشته اراده‌ای برای برگزاری این جرگه ندارد. شهزاده مسعود، کارشناس مسائل سیاسی و یکی از مسئولان برگزاری جرگه‌های عنعنوی در افغانستان، میگوید که آمادگی‌ها برای برگزاری چنین جرگه بزرگ باید در جریان یک سال گذشته گرفته میشد.
در شرایط موجودی افغانستان که افغانستان طرف یک بحران روان است، ضرورت از این میرود که در شرایط کنونی مثل خواست مردم افغانستان، خواست ما این نیست که هر چیز زودتر حکومت وحدت ملی لوی جرگه عنعنوی را که موافقه بکنه که لوی جرگه عنعنوی دایر شود تا امی مشکلات داخلی افغانستان هم رویش بحث بکنه و همچنان امی چیز نظام ریاستی و نظام صدارتی را لوی جرگه تصمیم خود بگیره.
پیش از این عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته تو زمانی که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها انجام نشود، لوی جرگه نیز برگزار نخواهد شد. از سوی هم کارشناسان سیاسی و حقوقی میگویند که حکومت وحدت ملی باید بر اساس تعهداتشان عمل کنند و لوی جرگه را به گونه ای که گفتند برگزار و افغانستان را از بحران نجات بخشند.
سرخط خبرها، مقامات سرپل میگویند 4 کودک در این ولایت از چنگ روایندگان آزاد شدند، ولی یک برندرابی سخنگوی پلیس سرپل گفت که قاچاقچیان انسان 4 کودک را از مربوطات ولسوالی بلخاب را بودند، اما نیروهای امنیتی حوالی ساعت 11 پیش از چاشت دیروز در مسیر راه ولایت سرپل آنها را نجات دادند. یک مقام محلی در ولایت جوزجان میگوید طالبان 4 تن از باشندگان قریه جرقدوق ولسوالی قوشتیپه را به اتهام همکاری پسرانشان با نیروهای امنیتی با خود بردند. عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان، گفت این افراد دیشب از قریه جرقدوق را بوده شدند. حکومت افغانستان میگوید بر اساس تعهد قبلی لوی جرگه برگزار قانون اساسی تعدیل خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی زمان برگزاری لوی جرگه را مشخص نساخت. وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار از کشورهای آسیای میانه است. جان کری در آغاز سفر 4 روزه‌اش شنبه با الماسبیگ آتامبایوف رئیس جمهور قرقیزستان دیدار کرد. پلیس بنگلادش میگوید در حمله های جداگانه در داکا پایتخت یک ناشر کتاب های سکولر با ضربات چاقو کشته شد و 3 تن دیگر به شمول 2 وبلاگ نویس سکولر زخمی شدند. یک سخنگوی پلیس میگوید جسد فیصل عارفین دیپان، رئیس یکی از مراکز ناشر، ناوقت شب از دفتر کارش پیدا شد. و هزاران اسرائیلی با تجمع در تل ابیب از سالگرد کشته شدن اسحاق رابین، صدر اعظم پیشین اسرائیل، یاد بود به عمل آوردند. بل کلینتون، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، با تقریبا 40,000 اشتراک کننده سخنرانی کرد و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، برای آنها پیام ویدیویی فرستاد. سپاس که تا این لحظات با رادیو آزادی هستین. خبرها و گزارش ها و تازه ترین ها از افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. تا دقایق بعد گزارش ها را ادامه خواهیم داد و همچنان فراموش نکنین که امروز یکشنبه است و از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت زنده نشر خواهد شد. منتظر تماس های شما هستیم در این برنامه که حدود 45 دقیقه بعد آغاز خواهد شد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی که تعداد از اونا را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز درباره حملات طالبان در ولایت های هلمند و اوروزگان و مقاومت نیروهای افغان در برابر آنها نوشته است. در بخش از این گزارش آمده است در حالی که نظامیان افغان در شمال کشورشان طالبان را عقب زدند، ولی طالبان جبهات جنگ را در دیگر نقاط ایجاد کردند. به اساس این گزارش نیویورک تایمز، طالبان تقریبا تا به 5 کیلومتری هلمند پیشرفت کردند و اوروزگان نیز با وضعیت مشابه دچار شد، اما نیروهای افغان توانستند که آنها را عقب بزنند. روزنامه می نویسد که طالبان در بعضی از ولسوالی هایی که قبلا تصرف کردند هنوز هم مقاومت می کنند. یکی از این ولسوالی ها نادلی در نزدیکی لشکرگاه واقع است و نظامیان افغان هنوز هم نتوانستند طالبان را از این ولسوالی بیرون برانند. به نظر نویسنده این مقاله نیویورک تایمز، هلمند برای شورشیان بیشتر اهمیت اقتصادی دارد تا جغرافیایی. با گزارش سازمان ملل متحد، تقریبا نصف تریاک افغانستان در ولایت هلمند تولید می شود. روزنامه در همین حال به مشکلات نیروهای امنیتی افغان اشاره کرده و به نقل از یک مقام رسمی نوشته است که این سربازان اسلحه خوب، مهمات جنگی و تیل برای وسایل نقلیه خود ندارند. یک مقام امنیتی دیگر در ولایت اوروزگان حتی گفته است که طالبان نسبت به آنها اسلحه مدرن تر در اختیار دارند. نیویورک تایمز منقل از چند نظامی دیگر می نویسد که نیروهای امنیتی افغان حمایت لوجستیکی و هوایی کافی ندارند. این نظامیان که نخواستند از آنها نام برده شود در ولایت‌های هلمند، اروزگان و قندهار با نیویورک تایمز صحبت کردند. روزنامه آمریکایی دیگر واشنگتن پست در گزارش نوشته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از زمانی که رهبری کشورش را به دوش گرفت زندگی راحت نداشته است. در این گزارش آمده است حکومت به رهبری آقای غنی با افزایش فعالیت طالبان و حضور روزافزون شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش مواجه است. واشنگتن پست می نویسد که مشکلات اقتصادی و امنیتی سبب شده تا شمار زیادی از افغان‌ها پس از تقریبا 15 سال نابسامانی ناامید شوند و روشن‌ترین و بهترین آنها به اروپا و جاهای دیگر مهاجرت میکنند. در بخش از این گزارش آمده است که جان سوبکو سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش به کنگره کشورش گفته که محمد اشرف غنی از عدم پرداخت مالیات توسط مردم به حکومت راضی نیست.
ساعت 7:50 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که حکومت باید در ساختار این شورا تغییر آورد و همچنان تلاش‌های صلح را هماهنگ و واحد سازد. سرپرست شورای عالی صلح گفته که در 5 سال گذشته گفتگوهای صلح از شبکه‌های مختلف به پیش برده شده و به همین دلیل مؤثریت کمتری داشته است. کارشناسان افغان نیز بر استقلال شورای عالی صلح افغانستان تاکید می‌کنند و می‌گویند که صلاحیت‌های این شورا باید افزایش یابد. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش‌ها برای تامین صلح در کشور از چینل‌های مختلف نتیجه نداده و به همین هدف باید ساختار این شورا تغییر کرده و صلاحیت‌های آن نیز بیشتر گردد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح میگوید در چند سال گذشته گفتگوهای صلح به خاطر موثریت نداشت که در کنار این شورا شماری از ادارات دیگر نیز تلاش تماس با طالبان را می‌کردند. آقای مجاهد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی باید مطابق تعهدش بر تشکیل شورای عالی صلح و اعضای آن تجدید نظر کند و کسانی را بگمارد که میان حکومت و طالبان به گونه بهتر میانجیگری نماید.
این شورا باید صلاحیت های زیاد داشته باشد و با دست باز بتواند روند مذاکره با مخالفان را به پیش ببرد. در مورد صلح تنها از طریق شورای عالی صلح کار صورت نمی گرفت، بلکه برای آن مراجع مختلف وجود داشت. ارگ ریاست جمهوری تماس های جدا می گرفت، شورای امنیت ملی جدا تماس می گرفت و شورای عالی صلح به یک چینل دیگر مصروف بود.
هفته گذشته در نشستی که در مورد صلح راه اندازی شده بود نیز در آن تاکید گردید که حکومت باید در ساختار شورای عالی صلح تغییر بیاورد. پیش از این نیز از حکومت انتقادهای صورت گرفته است که در شورای عالی صلح چهره هایی را جابجا کرده است که طالبان میانجیگری آنان را نپذیرفته و در گذشته با مخالفت از طالبان جنگیدند. شورای عالی صلح نیز این را میپذیرد که در چوکات این شورا کسانی فعالیت میکنند که با تامین صلح در کشور مخالفند. تلاش کردیم در مورد تغییر در ساختار شورای عالی صلح نظری ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در این مورد حاضر به صحبت نگردید. اما کارشناسان افغان تغییرات در ساختار شورای عالی صلح را یک امر ضروری میدانند و میگویند که صلاحیت های این شورا نیز باید بلند برده شود. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان نظرش را در این مورد با ما چنین شریک کرد.
یقینا یک نیازمندی جدی برای تغییر در ساختار شورای عالی صلح است، همچنان ایجاد یک طرز العمل، یک برنامه و استراتژی با یک دیدگاه روشن به ارتباط صلح است که وظیفه اجرای از او برنامه را شورای عالی صلح داشته باشد و دولت افغانستان با او همکاری بکنه، نظارت بکنه، در چارچوب منافع ملی افغانستان مداخله نداشته باشد.
معلوم نیست که حکومت در خصوص آوردن تغییرات در ساختار شورای عالی صلح کدام اقدامی را انجام خواهد داد یا خیر، اما برخی از کارشناسان امور میگویند تامین صلح در کشور به اراده حکومت و طالبان بستگی دارد و بدون موجودیت این اراده هیچ تلاشی به جایی نخواهد رسید. این در حالی است که اظهارات مقامات افغان در خصوص صلح یکسان نیست و برخی در این جریان به نقش پاکستان تاکید میکنند و برخی دیگر صلح را از طریق قدرت میخواهند و به شمول رئیس جمهور شمار دیگر میگویند در این راستا به میانجیگری پاکستان دیگر نیازی ندارند.
گزارش بود در مورد خواست تازه رهبری شورای عالی صلح افغانستان. با باور شما این شورا چی فعالیت چشمگیر تا حالا در 5 سال گذشته داشته؟ آیا در تلاش های صلح افغانستان شورای عالی صلح کار مؤثر انجام داده؟ شما به باقی ماندن این شورا به حیث یک ارگان مسئول که رهبری مذاکرات صلح را داشته باشد موافق هستید؟ موضوع امروز برنامه میکروفون شما ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان. این برنامه به صورت مستقیم و زنده نشر می شود. منتظر تماس های شما هستیم در برنامه میکروفون شما که تا 35 دقیقه دیگر آغاز خواهد شد.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، برنامه ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 به وقت افغانستان به صورت مستقیم نشر می شود. حالا 7:55 به وقت کابل شد. تحقیق در مورد سقوط طیاره مسافربری روسیه در منطقه سینای مصر ادامه دارد. یک گروه مربوط به داعش مسئولیت این سانحه را به عهده گرفته، اما یک مقام روس این ادعا را رد کرده است. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش می کند.
مقامات مصری میگویند تحقیقات در مورد روشن شدن علت سقوط طیاره روسی در منطقه سینا روان است. وزارت هوانوردی مصر گفته که همه 224 تن که در این طیاره مسافربری بودند کشته شدند. مقامات میگویند که بسیاری از مسافران روس بودند. دفتر شریف اسماعیل صدر اعظم مصر گفته که جعبه سیاه طیاره پیدا شده و به تحقیق کنندگان سپرده شده است. صدر اعظم مصر از آمدن یک گروه از محققان از روسیه نیز خبر داده است.
فریق عمل هینتقل فنی
یک گروه فنی برای تحقیق به محل سقوط طیاره خواهد رفت. طبیعی است که در این مورد با سفیر روسیه ارتباط برقرار شده و همکاری جریان دارد.
و فی تنسیق
پرواز شماره 9268 شرکت روسی کوگالیماویا که از شرم الشیخ مصر به مقصد سان پیترزبورگ در حال پرواز بود، روز شنبه در منطقه کوهستانی میان شهر ساحلی عریش و شهرک حسنه سقوط کرد. یک گروه وابسته به گروه دولت اسلامی در مصر روی توییتر ادعا کرده که این گروه طیاره را سقوط داده است، اما وزیر ترانسپورت روسیه این خبر را رد کرده است. ماکسیم سوکولوف گفته که این ادعا درست نیست، زیرا مقام‌های مصری چنین معلومات نداده و به آن اشاره هم نکردند. سوکولوف در ادامه سخنانش افزوده است:
сейчас официально подтвердить информацию о крушении самолёта нельзя.
در حال حاضر تایید اطلاعات مبنی بر این که طیاره سقوط کرده به گونه رسمی ممکن نیست. تاکنون تنها اطلاعات رسمی که از جانب حکومت‌ها ارائه شده این است که طیاره در کجا گویا سقوط کرده یا اینکه سیگنال رادار ناپدید شده. بر اساس این اطلاعات پاسخ طیاره در هر ارتباط متوقف شده و هیچ سیگنال ارسال نکرده. بنابراین این تنها اطلاعات رسمی است که میتواند در این لحظه تایید شود. وزارت هوانوردی مصر میگوید طیاره ایربس A320 تقریبا 23 دقیقه پس از پرواز از شبکه رادار ناپدید شد. به گفته مقام‌های مصری این طیاره روسی 207 مسافر به شمول 17 کودک و نیز 7 عمله پرواز داشت. سالانه حدود 3 میلیون سیاح روسی به مصر عمدتاً به استراحتگاه بحیره احمر در سینا می آیند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
7:58 به وقت کابل شد. سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
میشه خدمت کنید؟
نام کامل است.
وظیفه دارین جای کار میکنین؟
خانم خانم خانه هستم. قسمی جا امی دقیقه بسیار تکلیف است، بیکاری است، بدبختی است. دیگه پیشام هم تو بود یک در از این که بهتر بود، اما حال بسیار زیاد شده. اگر رهبرای ما یک کوشش کنه برای جوانای ما کار پیدا کنه که از ملکای خارج جلوگیری شوه، زندگی بسیار خوش میشه، میزر آرام میشه و امنیت شوه.
چطور در خانواده شما هم کس اراده زیر داره که مثلا خارج بره یا رفته؟
از برادرای برادرزادم که جوانا بیچاره فاکولته خون چی خون دیدن چه بسیار بیکار، بسیار مشان به پیسه محتاج، چندش که رفته و چندش اموجام نارام هستن، میگن وطن ما چی ماست، اما هیچ چاره نیست دیگه، شاید پس بیان، شاید دمون رد قبول که میگن چی چیزا شده، اما طال دیگه از اونا معلوم نیست، اما جبری رفتن، اما خوش نیستن، اما وطن آدم بسیار یک جای خوب است که اگر ما تو مثل دیگر آوره یک نیمش آن باشه بر ما کافی است.
خب حال امروز بیرو بر آمدین، بر خرید آمدین، وضعیت چی گونه میبینین؟
امروز شکر آرامی است، کلگی مصروف است دیگه، اگان روز درسون داریم، اگان روز چام داریم، امروز امی دقیق خوش است و آرام است، شکر خدا رو به جای میکنم که کل جای آرام است، مردم ما به خرید و فروش با من کار روزمره خود مسئول است.
از زندگی خانوادگی چطور؟ راضی هستین؟ آرام هستین؟
دیگه بود دیگه، همون شرایط ما، همون کلتور ما دیگه، همون چیز هستیم و از قصه از سابقه هم بده یه کدام چیز نو نیست، از اونا بسیار چیزیم، تنها از دولت خود یک کمک خواهش میکنیم که زیره کار بر جوان ها آرامی همین چیزها رو روی ای کار بیاره.
زنده باشید، تشکر از شما،
زیاد
تشکر از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. تا نیم ساعت دیگر برنامه میکروفون شما به صورت زنده و مستقیم نشر خواهد شد و با شما